وخت د مازیګر 15 بجې سوینده یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نورځین ساعت خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې مزافر حیکر الکلی کوم کې دا روغ جوړ او خوشاله وست. په دې غړي کې درته د کابل کانټینټل هوټل د سوی برید حال درکو، د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په هری پور کې وینا، تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو، د ترکیه او افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو، د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. خو دا هر څه به تر خبرونو وروسته وي. د خبرونو لپاره مایک سپارم پر خندا سطح چې دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتکی، افغان چارواکي وای د کابل په انټر کانټیننټل هوټل ابریت کې 15 لسی کسان او درې حمله کوونکي وژل شوی دي. په کراچۍ کې د وژل شوی نقیب الله محسود امور کلار پولیسو ته د خپل بیان ورکولو لپاره کراچۍ ته ځي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیدي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د داخله چارو وزارت وای د کابل په کانټیننټل هوټل وسلوال بریټ پایته رسیدلې دي. د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 لسی کسان او درې حمله کوونکي وژل شوی دي. په وژل شو کې یو بهرنی خزه هم شامل ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حمله ذمہواری منلې ده چې پکې د درې پولیسو په ګډون شپږ کسان ژوبل هم دي. د داخله وزارت ویان نجیب دانش ته مشال ریډیو افغان څنګه تویلی چې امنیتي عسكر او پولیس لا هم د هوټل د هر یوې کمرې تلاشي اخلي.
بیش از 100 تن از هموطنای ما
تر سلو زیات هیوادوال ژغورل شوی چې په هغوی کې د اته خزو په ګډون شپارس بهرنی اتباع شامل دي. دوی خواندی ځای ته لیکدول شوی دي. تصفیه او تالاشی شپږم منزل ته رسیدلې. هڅه کوو پاتې برخه هم تصفیه کړو. تر اوسه د شپږو کسانو د ټپی کېدو او 15 نور د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی.
په لومړی راپورونو کې د حمله کوونکو شمیره سلور خوتل شوی و. د غبرید چې د کابل پر وخت شپې 9 بجې پیل شوی و، تر 12 ساعت پورې د حمله کوونکو امنیتي عسکرو ترمنځ انخطار روانه و. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان مالی خان یعقوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د فرا ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شوی دی. په کراچۍ کې د وژل شوی نقیب الله محسود مور پلار سباله پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي او د نقیب مور پلار یې کراچۍ ته روان کړی دي. د ویش کلن محسود مړې په مکین کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د مشر راو انوار په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی وو. بلخوا د سین صوبې د پولیسو مشر د جنوري پر شلما راو انوار د نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې په تور کې ل خپلې چوکۍ لري کړې. د نقیب محسود د وجنې خلاف د پاکستان په ګڼو خارونو کې مظاهرې هم شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې نیوکه وکړه، او وی ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هری پور کې جلسې ته د وینا پر وخت وویل
سب لیډر اکٹھے ہو گئے سب
هغه ټول سیاسي مشران چې یو بل ته کنځلې کوي د دوی په مخالفت کې یو ځای شوي دي. شفاف او د اصولو سیاست چیرته دی؟ آیا ستاسو آئین او منشور یوازې د نواز شریف غورځول دي؟ په دې وروستیو کې پیپلز ګوند تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن د حکومت خلاف اتحاد جوړ کړی دی چې د مسلم لیگ نواز ګوند د وفاقي حکومت خلاف یې احتجاجونه شروع کړي دي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې 12 ولسی پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوی دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل دغه کسان تېره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پېښه وشوه. پولیس وایي په وژل شو کې د شولګرې ولسوالۍ کامی مخاور حاجي حمیدالله او د ولسی پاسونوالو یو ځایي مشر هم شامل دي. د پېښې ذمہ واري لا چا نه ده منلې. د افغانستان چیمبر اف کامرس وایي د پاکستانی چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان اتیا کنټینر تازه میواله تورخمه جلال آباد ته استنه شوې ده. د دغې ادارې مرستیال مشر خانجان الکوزی نن مشال ریډیو ته وویل تر یوې اونۍ راهیسې په تورخم کې د تازه میوو کنټینرونه بند وو او پاکستان ته د تلو اجازت نه لرلو. ښاغلی الکوزی وایي اوسمهال پاکستان هغه هیواد ته د تازه او وچې میوې د لیږلو په برخه یو پیچلی سیستم جوړ کړی چې له مخې یې باید د میوو د 13-15 کلونو د تولید کیفیت او د روغتیایي حیثیت په اړه پوره معلومات موجود وي. الکوزی دا هم وایي چې له دې عمله افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي او باید دغه مسله زر تر زره هواره کړل شي. بلخوا پاکستانی چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیږي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شنبه د سویټزرلند په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خوندرو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي. په سلګونو زرو ښځو او د دوی نارینه و ملاتړ کوونکو پرون د خالی پورز د امریکا په یو شمیر ښارونو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهرې وکړې. تیر کال دغه مظاهرې په واشنگټن کې ښځو کړې وې او دا ځل د امریکا په 250 ښارونو کې ترسره شوې چې پکې ځینو خلکو د ټرمپ په هغو پالیسیو نیوکې وکړې چې ښځې خفه کړې دي. په واشنگټن کې د ډیموکرات ګوند سیاستوالو هم په پرونیو مظاهرو کې ګډون وکړ. ګډونوالو په مظاهره کو غږ وکړ چې د روان کال په نومبر کې د میډ ټرم انتخاباتو لپاره ځانونه رېجستر کړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې ویلي نن په امریکا کې د ښځو لپاره د مارش کولو یو ډیره ښایسته ورځ ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له پرخندا صد اوریدل پروانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل بیگنی سوی حمله پای ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړلو دا خبر چې کله د خبریالانو سازمان په خوانی مشر شمیم شاهد واورید نو هلته رد عمل څه وو؟
یو واده پروګرام او پاره کې ناست وم هلته کې جمع چاته وي. هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه سخت خفه شو. هغه وایي دا خو زمونږ د پښتنو یو ډېر غټ آواز او د غریبانو خلکو ډېر غټ آواز.
په کراچی کې د پولیسو مشر روانوار د نقیب مسعود د وژنې په تور له کاره ګوښه شوی. خو دا هر څه له هغه وروسته وسو کړی چې ځوان د نقیب مسعود د مړی ویډیو پر فیسبوک خپره کړه چې خلک یې د احتجاج لپاره دا وپارول.
خبره دور خوره سو دور زوره واخلي او ویډیو ازمان چې په ویډیو ته تقریبا 15 پاج ماته خلکو هغه وخت یو دوه درې ګرځېدل وکړل.
د عبدالولی خان پونتون وجلسوي زده کوونکي مشال خان له پلار سره وعده کړې وه هغه به د چکر لپاره بهر ته پوزدي. خو پلار ته دا خبره هغه وخت سترګو ته ودرېده چې کله پرون د لندن په پونتون کې لسګونو کسانو ته وینا کوله.
هو ما ته وی بهر زما د بیا به ضرور تاسو ځان سره غواړم قتل کړی شو دا هغه چې کوم الفاظ ویلي وو نو هغه اوس کائنات قدرانو رښتیا کوي دا د مونږ دې ځای ته راورسوږي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونی فایل د کابل د انټر کانټیننټل هوټل له حمله زخه کول کسان تاسو په خبرونو کې واره تل افغان امنیتي چارواکي وایي دین وسوالو کسانو تیر شپه په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د حمله پای تر رسیدلې ده. طالبانو د دې پړه منلې ده خو په دې اړه باندې شیبه مخکې د افغانستان د کورنی چارو وزارت کې یو خبري غونډه شوې ده چې هلته زموږ همکار حدیث پردیس مرغلې دي. حدیث پردیس تاسو ته هرکلی وایم. مهرباني وکړئ خبري غونډه چا کړې ده او څه ویل څه ویلې پکې؟
مننه کوم. سلام تاسو ته او د لاډیو ټول اوریدونکو ته
مننه.
بلې څنګه چې تاسو اشاره وکړه حمله پای ته رسیدلې ده. د کانفرنس د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش په دې رابطه باندې خبرونه معلومات ورکړل او د دې معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 15 تنه وژل شوي، 9 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې 3 تنه ملکیان او 6 تنه نور د افغان خاصو قطعات ځواکونو سرتیري دي. او د ښاغلي دانش په خبره 160 تنه چې یو څلخانه بهرانيان دي دوی له هوټل نه صحیح سلامت انتقال شوی دي او همدار از ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ ورو خو د او د حمله د نویت پر اړه باندې چې دا خلک البته ترورستان د کورنۍ چارو وزارت د وایم خبر شپږ نفر او د خبره چې دوی د شپې له تاریکۍ څخه په استفادې باندې د هوټل ته ننوتی دي او تر ډېره پورې مرګ ژوبله هم د هوټل په لومړي پوړ کې رامنځته شوې ده. بله
نو د دې پړه خو بهر المجهول چې طالبانو منلې ده خو د وژل سوو کسانو په اړه باندې څه معلومات ورکړل چې دغه وژل سوي څوک دي نمونه یا نور تفصیل؟
بله وژل شوو کسانو کې راپورونه دا موجود دي چې دغه دوه تنه پکې پیلوټان موجود دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی اما دقیقا د کورنۍ چارو وزارت ویل چې په دې رابطه باندې تحقیقات روان دي او ام دا خبرې موخه چې په وژل شو کې یو یا دوه تنه بهرانيان دي خو د دې هویت په اړه نور معلومات پر نه کړل چې لا هم څېړنې روانې دي. په دې اړه به وروسته څېړنې کېدای شي لر رسنۍ او ولس سره شریک شي.
ډېره مننه حدیث پر دې سپ په دې اړه مو معلومات راکو تاسو ته ښه ورځ غواړم. په مخم شه تاسو د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل باندې د بیګنی بریت پاړه باندې لازم همکار حدیث پردي سره خبري اوریدلې او سم یو بل ریپورت ترازو هغه د فاینانشل ټایمز رسپانډ لیک په امریکا کې د پاکستان سفیر ایزاز چودری ویلي پاکستان د حقانی شبکې زد د اقداماتو هڅه کوي خو د دې ډلې مشران لری کول یو پیچلی کار دی. د پدې ورسره کې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان تور پوری کړی وو چې حالت د وسلوالو پټنځایونه دي او پاکستان له دې سره دوه مخه پالیسی پر مخ وړي خو اسلام آباد وای د ترګری وجې تر ټولو زیات تاوان د هیواد تر رسیدلې د مقالې مهمه برخه لا نسا اجمل اورو.
فاینانشل ټایمز رسپانه د یو لوړپړي پاکستانی چارواکي په حواله لیکي پاکستان د سخت رد عمل د ویری لوجې د حقانی شبکې ضد عملیاتو پیلولو کې زړه ناسره دی. د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ټرمپ پر اسلام آباد تور پورې کړ چې هغه هیواد له دوکې او دروغو کار اخلي او د حقانی شبکې مشرتاباته د پټنځایونو ورکولو لوجې دوه مخې کوي. د ولسمشر ټرمپ تر دې بیان وروسته امریکا د امنیت په برخه کې پاکستان ته دوه اربع ډالر مرستې وسنډولې. رسپانه لیکي د امریکا له لورې د مالی مرستو بندولو د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ خپلولو لوجې پاکستانی چارواکي خپه شوي دي او وایي چې له امریکا سره ځینې استخباراتي معلومات شریکول هم ختم کړی دی. روسپانلی کې په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې راتراګره لوجې تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسیدلې چې لوجې په تیرو 1500 کالونو کې دیرش زره کسان وشل شوې دي. پاکستان دا هم وایي چې راتراګره لوجې ورته د یو سل دیرشت ارب ډالرو تاوان رسیدلې دي. فاینانشل ټایمز لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودري ویلي د حقانی شبکې مشران لری کول پیچلی کار دی او پاکستان د دې وسلوالې ډلې او د مشرانو د معلومولو او پر ضد یې د اقداماتو هڅې کوي. اعزاز چودري وایي په پاکستان کې د یوې بلې جګړې پیلې دل نه غواړي. نوموړي ویل د حقانی شبکې مهم کسان افغانستان ته تللي دي. د احساس چودري په سر حکومت او امنیتي ادارې دا تورونه ردوي چې پاکستان د وسلوالې ډلې حقانی شبکې مشرانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. روسپانه لیکي د احساس چودري په خبره وسلوال پاکستان ته بیرته سي او په کار ده چې د پولو امنیت زیات کړل شي. نوموړي دا هم ویل چې اسلام آباد د وسلوالو کورونو اسپیتالونو مواصلاتو او مالی مرستو په ګډون هر څه په نښه کړي دي. فاینانشل ټایمز لیکي په 2010 کال کې په ابټاباد کې د امریکایي سوکونو د عملیاتو په نتیجه کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن وشل شو. در وسپانې په خبره اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په ابټاباد کې پټ وو چې د اسلام آباد له لورې واشنگټن ته د دوکې ورکولو تاثر یې پیدا کړ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سپتمبر کې فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي وو کې دی شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ چاودنه کې ککړ کسان د پاکستان له لارې اوښتي وي او اسلام آباد دغه کسان مننه کړل شو.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو
په پاکستان کې د مشال رادیو دفتر تړلو اقدام ځای خبريالانو غندلی او د صحافت د ازادي ضد عمل بللې د شنبې پروس پېښور پرېس کلب او خبر یونین اف جرنالست په دې لړ کې یو مشترک اعلان خبر کړی چې په کې غوښتل سوي چې د مشال رادیو دفتر دی بیرته پرانستل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمیرا کوي.
د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې لخوا له بیان وروسته پېښور پرېس کلب او خیبر یونین اف جرنالست هم د اعلامیې په خبرولو سره د مشال رادیو د دفتر پرانستل لپاره ژغ پورته کړ. دواړو اتحادیو په خبري سوي اعلامي کې ویلي چې د رسنیو د ادارې په تړلو سره ستونزې نه هواریږي، بلکې دا د غلامۍ د دور امیرانه چلندې چې د بیان ازادي سلبوي. په خبر پانه کې ویل سوي چې په جمهوریت دور کې دا ډول اقدامات د جمهوریت نوم بدوي او دا به د قلم د سپیڅلتیا ژغورونکي او د صحافت د ازادۍ مبارزه کوونکي په هیڅ توګه و نه زغمي. په خبر پانه کې ویل سوي چې چیرې د مشال رادیو د خبرونو پاړه یو ډول نیوکه یا ستونزوي، نو هغه د اړوند ادارې له مشرتابه سره د خبرو اترو لاري هواري دای سي، ځکه لدی ادارې سره تړل سوي خبريالان د هیواد ګټي په پام کې ساتي. خبر پانه زیاتوي چې په دې لړ کې د خبريالانو د تنظیمونو اړتیا پیښ شي، نو دوی خپل خدمات و نسپموي. خبر پانه په پا پای کې غوښتنه کوي چې د مشال رادیو دفتر دی بیرته پرانستل سي ترڅو له دې ادارې سره کارکونکو خبريالان له بیکاری وژغورل سي او د جمهوری اړتیاو سره سم د صحافت ازادي باوري وګرځول سي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړل په پا پاکستان کې د صحافت ازادي ته یو ګواښ وباله. دا سیاله لپاره د یادې ادارې مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي دي چې مشال رادیو په پا پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده. نوموړي غوښتنه کړې چې مشال رادیو باید بې د حکومت له نور فشاره په دې هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل سي. د له هغه وروسته چې د پاکستان د کورنی چار وزارت د جنوري پر 19 نیټه په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر ووتاړه. د یاد وزارت لخوا په ورکړل سوي بیان کې د مشال رادیو د دفتر ترول لامل پر رادیو له نشریدونکو خبرونو ناخوښي شول سوي او تور پر پوری سوي چې مشال رادیو داسې خبرونه کوي کوم چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دي. خود آزاد اروپا رادیو عمومي مشر تھامس کینټ په دې خبرګون کې ویلي چې مشال رادیو په پا پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلو معلومات مهمه سرچینه ده او د هیڅ هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري.
د احمد چازمی رپورت موریده یم. په دې اړه باندې اصرار لمومند د خیبر پښتونخوا د خبريالانو د سازمان یو مشر شمیم شاهد سره خبري کړې او لاغې پښتلې چې د دې اقدام به حالته د مشال رادیو په کارکونکو او نورو باندې څه اثر وي.
د اسلام آباد دفتر بندېدو سره خو د پاکستان چې کوم غریبانان صحافیانو یا درسنو سره کار کو هغه بے روزګار ضرور شو. داغی جون تا خطر زکه په خوښه شو چې پاکستان کې داغی خلاف تورو لګیدو او دا چې تورو لګیدو چې په دې باندې کتا څو ګورې د تاسو د کیو ډیر انتهایی حساس معاملې ده. نو په کار دی چې دا تورې نو لګول بلکې اسلام آباد کې دفتر بند شي او که بند نشي نو د مشال ریډیو چې کوم نشریات کې نو غنه بندي داغی وجه دا چې هغه د فراغ شرکی او نن سبا چې کوم دی نو د نت زمانه دا نن سبا د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه دا نو چې چا پاره کې دلچسپي نو هغه به ارز ارو ورو هغه به کوشش کوي په سمه سره طریقه باندې هغه به هغه اوري. خو زه دا وایم چې د دې سره د پاکستان یوازې مشال ریډیو نه دی، د پاکستان په رسنو کې چې پاره کې په اتل زره خلک د پاکستان پر رسنو کې کار کوي دا هغه ژوندون هم د خطرو سره مخ شو. زه چې دا خلک چې ګندره تاسو ګل څو ګنري دا هم زمونږ د دې رسنو پیداوار دي، زمونږ د دې رسنو چې کوم اتحادی دي دا غي ممبران دي.
بل شمیم سه بو تاسو څه ګوري چې د مشال رادیو چې کوم خبرونه دي هغه تاسو په وړاندې باندې دي تاسو چې څه ګوري دا کم تورونه چې په مشال رادیو لګول شوی دي
هغه څه دا وامه چې ما ترکه پوره چې ما ترکه پوره د مشال رادیو خبرونې اوریدلې دي، خبرونه مې اوریدلې دي. نو پاره کې دا څه سنشته او دا خبرونه کته زوګر نه دا د پاکستان پر رسنو باندې دلته کې دي په ټول نړیواله کې په بي بي سي هم دي، په سي ان ان هم دي، په نورو غټو غټو اخبارونو هم هغه څه چې چاته دي چې کم په مشال رادیو باندې دي او د مشال رادیو کې چې خبرونه یا خبرونه چاته دي هغه بل ځای نه دي راغلي هم د دې پیداوار دي. ما په خپل ځان کې راغی په سور خبرونو کتلی ناغه بیلستی هغه کې ټینګ کړه د پاکستان خلاف او تورونه شته خو د پاکستان په حق کې پکې خبرې شته او د پاکستان ته ادارو باندې کې تورونه شته نه د پاکستان د ادارو پکې صفاتم شولې که د پاکستان سیاسي مذهبي ګوندونو خلاف پکې څه خبره شته نو د هغوی په حق کې پکې ډېرې خبرې دي. کار دا ده چې د داسې قسمه حکمنامې نه د شایع کېدو نه وړاندې د پاکستان چارواکو د مشال ریډیو د انتظامی سر رابطه کړې وه او که د دوی څه شکایتونو یا څه شکونو یا څه ګیلې وي نو د هغوی د ایډرس کولو ذریعې نور هم شته.
شمیم صاحب خری پختون اساس نه دار چې دغلته زمونږ رپورټران بو په پاکستان کې خپل رپورټینګ کو نو اوس تاسو څه ګوري چې د سره دغلته کې چې د خلکو کم आवाज او د غوچې کم مسلې وي یقب ماشاله پورته کولی نو دغه میشن ته دغه مقصد ته څومره تاوان رسیدلی؟
ډیر زیات. زه ګورم زه خو بیګا چې څنګه دا اطلاع شو نو زه دا شند یو واده پروګرام او پاره کې ناس ته وړاندې جمع چا کوي هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه ډېر سخت خفه شو. هغه وی دا خو زمونږ د پښتنو یو ډېر غټ आवाज او د غریبانو خلکو یو ډېر غټ आवाज او دا بند شو دا خو ښه خبره نه ده. نو زه دا وایم چې عام خلک هم چې څنګه په هغه باندې ډېر سخت خفه دي.
دا د خبر پښتونخوا د خبريالانو د سازمان په خانه مشر شمیم شاهد چې د مشالې دوسری خبري کوله.
ټولنه او سخري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل شوی
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې دي
چې څنګه حکومت خلق شي دي اغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز شریف خپل جلسو ته دوام ورکړي. دوی پرون په هریپور کې خلک راغونډ کړي او نواز شریف یو ځل بیا پرادلی نیوکه وکړي چې د بی بنیاد تورونو کې له وزیر اعظم لری کړي دي. هغه پر نو اپوزیشن ګوندونو هم غوسه وکړه او ویل چې هغه موکا پرسته دي. بشیر غاش په دې اړه رپورټ راکړي.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پر اپوزیشن ګوندونو تنقید کړی او ویل دی چې د جمهوریت خلاف سره راټول شوی دی. نواز شریف د جنوري په 18 تاریخ لاهور کې شوی د پاکستان عوامي تحریک پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند جلسه ناکامه بلل ده. هغه پرون په هریپور کې د خپل ګوند راټول شو غړو ته زیاته کړه چې د دغه خلاف چغې وهل ګټه نه لري.
سب لیډر اکټه هوګه سب
دوی ټول مشران یو ځای شوی وو. هغه مشران چې یو بل ته کنزلي کوي او یو بل په بوتانو ولي اوس په یو قطار کې ودرېدل. زه پښتنه کوم چې د دوی په اصولو څو شول پاک سیاست چیرتلار د دوی ایجنډا څو ایجنډا یې د نواز شریف مخالفت هو. دا د دوی دستور دی دا د دوی سیاست دی د تیری چهارشنبه په ورځ شوی د اپوزیشن ګوندونو جلسه د پاکستان عوامي تحریک د مشر او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ شوی و. په دې جلسه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ترڅنګ د دغه ګوندونو ډیرو سیاستوالو برخه اخیسته و. دوی ټولو په حکومت سخت تنقید وکړ او ویل چې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ناکام شوی دی. د هریپور جلسې په محل نو شریف پرون یو ځل بیا ویل چې پرده د درغلې او مقدمه سم نه و او عدلی هغه په داسې محل چوکۍ لري کړ چې خلکو ته خدمت کوي. نو موري د دې جلسې د ګډونوالو څخه پوښتل چې آیا دغه پریکړه مني نو خلکو یې په جواب کې چیغې کړې چې هغه اوس هم وزیر اعظم دی. د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنۍ او نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله وګرځاو او د احتساب ادارې نیب ته امر وکړ چې د هغه کورنۍ پر ضد مقدمه بیا خلاصي کړي. د سپتمبر په اتمه نائب د نو شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو د نوموړي کورنۍ وایي دا ټول سیاسي سازش دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د سند حکومت پلټنیز کمیټه د کراچي هغه لوړپوړي پولیس افسر راونور لکاره ګوښه کړی چې قربانی د وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود د وژلو تور دی. د نقیب مسعود مړی د جنوري پر 14 په کراچي کې دغه کور او بخشي د نقیب مسعود مړی د جنوري پر 14 په 16 په کراچي کې دغه کور نیته وسپارسو، او د پولیسو یو مشر راونور وویل چې نقیب مسعود له تحریک طالبان سره د تړاو درلودلو او له پولیسو سره د ډز سره درلودلو په تور په د پولیس سره په دړزو په تبادله کې وشل سوې دي، خو کورنۍ د تورونه ردوي. روسو پاکستان کې لومړی په ټولنیز میډیا کمپاین وچلې دي او په سیبیا په مختلفو شهرونو کې مظاهره وشوي. هاشم خان مندوخیل په هغو څو لومړنیو فعالانو کې چې د نقیب مسعود د وژنې په تړاو د پولیس افسر راونور پر ضد په ټولنیز میډیا تحریک پیل کړ. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتلې چې لومړی دا تحریک پیل څنګه شو.
یو ملګری هغه راولی چې پوسټ راولی چې لسی دا لته دی د مسجد دی او دا ورک دی د څو معلومات وکړ بل ورو څو مشه خبر راغله چې دا لته یو ځل دی بیا مال د کور والا سره په یو ذریعہ باندې رابطه وکړه، نو هغه ولې موږ دلته ځخانه د لاغه سره او د دې میډیا او مصلاح نه راکې د خپل ملګرو سره ورغم.
د دې ورسته تاسو بیا ټولنیز میډیا دا خبره بیا څنګه راپورته کاو دا څنګه زور واخیست؟
نو دا چې موږ څو وخت په تابوت کې بندونه دا ته ما یو ویډیو مو په فیسبوک او چلول، نو هغه په یو وخت د ریزم څلور زره کسانو قتل او تصویر دا مسج مو چلول خلک را غوښتل را خبرم کول. میډیا والا څوم ملګری ورسمو چې هغه ته مال ورکړي یا میډیا والا راغل نیوز او چلول، نو په خپل ورغم بیا د مظاهرو اعلان وکړي لخوا نه ځان خبره دور خراس او دور زور واخی او ویډیو ازمان چې په ویډیو ته تقریبا 15 پاج نه تر خمس هغه وخت یو دو درې دن ته یو وکړل.
نو تاسو په خیال باندې چې بیا کله حکومت دا کمیټه جوړ کړه د سند حکومت سوشل میډیا دا تاسو د دې تحریک په ټولنیز میډیا په فیسبوک په ټویټر باندې د تحریک لواجې ځخه بیا جوړ سو کنه په دې را په لارو کوڅو سړکونو کې چې خلک راو او ځای په ځای باندې هغه موس
چې بالکل دې ته توجه نه ورکول چې خلک مرا خبر کړي خلک موټیویټ کړي دا خبر دا خبر دا بل پرنٹ او الکترونیک میډیا را واخت دا خبر دا خبر لاره قرش ول نه هر خواز دغه یو ژغول نو دوی هم کمیټې جوړ کړ.
شم خان مندوخیل بیس کله کمیټې جوړ سو تحقیقات شروع سو درا ونور باندې دا تور ولګیدي د وجلې دین کې بلا مسعود کچم د انکار وکي چې هغه د وی تریک طالبان پاکستان سره تعلق تاسو چې کله دا تحقیقاتي کمیټې ته تخپل حاضر سو نو هغه کې تاسو ته څو ویل
زه دا غو په تور نو کله زه د ذاتی بیان لپاره وښتم، نو په دې کې له مان سره خپل وکیلم کله لوی جبران ناصر کله لوی نو موږ لاړ ان تم خپل کتاب مال دی یو له کوم کې څو اتفاق مو پر کار کوي.
آیا دا فیصله تاسو چې کوم د سوشل میډیا چې کوم اکټیوستان یاست یا د غفالین یاست په ټولنیز میډیا د اطمینان وړ ده؟
درځه خو موږ بالکل مطمئن نه اوموش یې چې دا کې څه پردې او باندې نه یې چې دا تقریبا 80 کال د ژوند په مقابلې سره د تعلیم مو شي دا ټول مشروع او ټول تحقیقات
د غراو انور باندې د لنو کری لري سو ګوشه سو. آیا پر دې ځای تاسو تحریک و درې دی یعنی د نقیب مسعود په حواله باندې؟
نه نه زموږ تحریک بالکل نه درې دی، موږ ولنه نو موږ میټینګ دی او پیر پر موږ په کراچی نه سې کې یو پروګرام دی کله سټوډنټ سره نو حالت یو نو دا تحریک مخ روان
خو چې په دې ټول تحریک کې چې زیات فعالیت کې دا اندازه وسو چې سوشل میډیا ډیر زور وره ده.
سو اول ورنه دی سموږ دا کی سره پورته کړی دا نقیب کیس کده مشال کیس موږ درو راپورته کړی په سوشل میډیا باندې او ډیر زیات هغه موقعي متګزه ام راور سي دی اوس کیږي په کور کې لګیا دی ان شاء الله هغه ته به منصف ملایي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
تاسو مشال ریډیو اوري اول نیمای پای ته رسیږي. په دوه نیمای کې درته د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو په اړه رپورټونه او د نړۍ او افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. خو سپینځ نیمې بجې سوي دي. پر خنده اسد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وای د کابل په کنټیننټل هوټل وسلوال بریث پای ته رسیدلی. د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 کسان او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. په وژل شو کې یو بهرنی ښځه هم شامل ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حمله سیمواري منلې چې پکې د درې پولیسو په ګډون شپږ کسان ژوبل هم دي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود امور پلار سباله پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود انن د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي او د نقیب امور پلار یې کراچۍ ته روان کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې سخت نیوکې کړي او وی ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هری پور کې جلسې ته په وینا کې دغه خبرې وکړي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې 19 ولسي پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوي دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسیني مشال ریډیو ته ویل دغه کسان تیره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پیښه وشوه. د دغه پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان چیمبر اف کامرس وایي د پاکستاني چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان اتیا کنټینر تازه میوه له تورخمه جلال آباد ته ستنه شوې ده. بلخوا پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیدي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شان به د سویټزرلینډ په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د رومنه خوځلو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي او په سلګونو زرو ښځو او د دوی نارینه و ملاتړ کوونکو پرون د خالی پورس د امریکا په یو شمیر ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهره وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا پر خندا صد واوریدل دا چې د پاکستان وطواتو ننسری کړي بشر ګواښ ورته کتنه کوي.
په کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود وژنې کله یوې خوا پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه راوپارول، نو بلې خوا یې په ملک کې پر ماورای عدالت قتلونو بحث هم پیل کړ. د نیشن او ورځپاڼې لیکي چې خلک پر بې انصافه وژنو چوپ نشي پاتې کېدلی. په دې اداره کې ویل شوي چې د کراچۍ ملیر پولیسو اس اس پی راوانور لخوا د نقیب الله مسعود وژنې وروسته پلټنه وښوده چې ښایي مسعود هغه سړی نه و چې پولیسو ته په کوم جرم کې مطلوب و. د نیشن لیکلي چې له دې وجې د پولیسو د پلټنو پر معیار پوښتنې راپورته شوې دي. ورځپاڼې ویلي چې پولیس دې د کیسونو ژر حلولو پر ځای سمې فیصلې وکړي. اداریه کې راغلي چې که داسې ونه شي نو په پاکستان کې پر پولیسو د خلکو باور ختمیږي. همدا وجه دا چې خلک بیا قانون ته نه ګوري او په خپله د مسلو حلولو کوشش کوي چې ګډوډي ورسره رامنځته کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت باید پر خپلو چارواکو نظر وساتي او هغوی خپلو واکونو غلط استعمالولو ته پرې نه ږدي. په کراچۍ کې وی بلې وژنې هم د مطبوعاتو پام وراړولی دی. دا وژنه د متحده قومي مومنټ لندن څانګې د یو غړي ډاکټر حسن ظفر عارف ده. د دې پروفیسر مړی تیرونه د کراچۍ په الیاس ګوډ سیمه کې موندل شوی و. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې پر عدلي د فشارونو له وجې کېدای شي د پاکستان چیف جسټس د دې وژنې سوموټو نوټس واخلي، یعنی په خپله خوښه دا مسله راپورته کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې وژنې معلومیږي چې د پاکستان ریاست د قانون تر ټولو لوړ ګڼلو او عملي کونه کې پاتې راغلی دی. اداریه کې زیاته شوې چې کراچۍ تر ډیره پورې په رینجرز ځواکونو تکیه کوي چې له قانونه پورته یو قدم ګڼل کېدای شي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په پنجاب کې هم پر 9 زینب د جنسي تیری او د هغې تر وژنې وروسته پولیسو کوم قانع کوونکی ګام نه دی اخیستی. د رسپانې په خبره دوی خپل کار سم نه دی کړی او تر اوسه پورې د پیښه کې ککړ کسان نه دي نیول شوي. ادارې کې راغلي چې تر مظاهرو وروسته د پاکستان چیف جسټس دې مسلې ته پام واړاوه چې له وجې پولیسو د پراخو پلټنو ژمنه وکړه. ڈیلی ٹائمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې باید پر قانون پلي کوونکو امنیتي ادارو کې اصلاحات وشي. اداریا زیاتوي کدا سې ونه شول نو امنیت د چیف جسټس لخوا د کیسونو په پیلولو نشي سمیدلې او په پاکستان کې د داخلي امنیت ګډوډولو ته لار هوارې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په غونډه کې د پاکستان او امریکا د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رایټرز خبري ایجنټ افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د سولې خبرو اترو امکاناتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان نه غوښتنه کړې چې وسلوالو ته پناه ځایونه نه ورکوي. بلخوا پاکستان مطالبه کړې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه دی په افغانستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونو او د مخادره موادو له تجارت ترلاسه کیدونکو هغو پیسو ته توجه ورکړي چې د وسلوالو د پیسو ذریعه دي. ورځپاڼه لیکي دا خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ ایشیا هیوادونو ترمنځ تعلقاتو او ورسره تړلې د امنیت په چارو جوړې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو غونډه کې مخې ته راغلي دي. امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټری جان سولیوان وویل چې امریکا تر هغو له پاکستان سره کار نشي کولی تر څو چې اسلام آباد وسلوالو ته پټنځایونه ورکول بند نه کړي او د افغان شخړې حل کولو په کوششونو کې شامل نشي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی وویل چې د افغانستان او ملګري هیوادونو او په تیره امریکا دی پر نورو د ذمہواری اچولو پر ځای د افغانستان دننه موجودو چیلنجونو ته پاملرنه وکړي. دا خبرې تر هغې پس مخې ته راغلي چې روانه میاشت ډونلډ ټرمپ انتظامی اعلان وکړ چې تر هغې پر پاکستان پوځي امداد بندوي تر څو چې د وسلوالو خلاف پریکنده ګامونه نه وي اخیستي. د تیر کال په اگست میاشت کې پاکستان د امریکا د هغه تور په غبرګون کې په غوسه شوی و چې ګواکې اسلام آباد هغو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي چې په افغانستان بریدونه کوي. پاکستان په بیا بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د غړو خلاف کاروایی کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روانې اونۍ څرګندونې چې ویلي ول افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو ته نږدې دی په هغه پروسه کې یو وار بیا دلچسپي پیدا کړې ده چې داسې ښکارېدل په مکمل ډول ودرېدلې ده. ایجنس په دې اړه په پرمختګ کې د خنډ وجه د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري او د پاکستان په شمول د ګاونډو هیوادونو دریز بولي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې د وسلوالو مرسته کوي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې د ترګریز جګړه کې ځاني او مالی نقصان زغملې دي. ایجنس لیکي په افغانستان کې ډېر په دې نظر دي چې پاکستان د واشنگټن تر زیات فشار لاندې راغلي او د وخت تیرولو لپاره یوازې د پرمختګ هیلې ورکوي. ایجنس په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي لوخلي لیکي چې عموماً په ژمي کې داسې لیدل کېږي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره مخې ته راځي. دا تر هغې مخکې وي چې طالبان د سپرلي عملیاتو لپاره ځان تیاروي.
ملیحه میرزاده چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات یې وړاندې کول. د امریکا بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له نن څخه اروپا ته سفر پیلوي. دی په لومړي پړاو کې لندن ته ځي او له برطانوي چارواکو سره به له ایران سره د نړیوالې لوازنامې او د هغې د برخلیک په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د انګریزي څانګې یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې هارون بچای اوروي.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن نن اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې لندن ته ورسي. نوموړی به وروسته پاریس، وارسا او په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د سویټزرلینډ ډیووس ښار ته هم لاړ شي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن خبرې به تر ډیره د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع وڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له هغه هیواد سره د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د لوزنامې د برخلیک په اړه د پردې تر شا خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون خبریالانو ته وویل دوی د اروپا له خپلو ملګرو په تیره له برتانیا سره خبرې کوي چې څنګه کولی شي په لوزنامه کې موجودې خلاوې ډکې کړي او په ترڅ کې د ایران د هغو هڅو مخه ونیسي چې په سیمه کې د خپل نفوذ پیدا کولو لپاره یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رواني میاشت په پیل کې ویلي ول هغه غواړي له اروپایي دوست هیوادونو او کانګرس سره کار وکړي چې له ایران سره د باراک اوباما په دوره کې د شوي تړون نیمګړتیاوې له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړی چې په 160 ورځو کې له ایران سره د نړیوالو لوزنامه مضبوطه نکړای شو د بطری ووزی. ټاکل شوی لندن ته خپل سفر کې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل برتانوي سیال بوریس جانسن او د هغه هیواد د قومي سلامتی اعلی مشیر مارک سیډول سره په لیدنو کې د ایران، سوریا، لیبیا، شمالي کوریا او اوکراین پر مسلو خبرې وکړي.
هارون بچاو، ترکی ځواکونو د شام په قلمرو کې هغه ښار ته ننوتی چې د کورد وسوالو په قبضه کې دی. لمخ کې کورد ډلو ادا کړې وای چې د دوی تر ولکې لاندې افرین سیمه کې د ترکی هوایي حملو ولسی وګړي وژلي دي. ترکی چارواکو تصدیق کړي چې هوایي ځواکونه د هغو کورد وسوالو پر ضد هوایي عملیات کړي چې د امریکا ملاتړ کوي، خو ترکیه ترګر بولي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم وایي چې د دې هیواد ځواکونه د سوریې له سرحده اوښتي او د کورد وسلوالو تر ولکې لاندې افرین ښار ته ننوتلې دي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې یلدرم ویلي چې ترکی سرتیری افرین سیمې ته ننوتي او د آزادې سوریې له پوځ سره یو ځای په عملیاتو کې د پرمختګ په حال کې دي. په دې پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو ترکی ځواکونو شمیر نه دی معلوم. رسنیو د ښاغلي یلدرم له قول راپور ورکړی چې ترکی ځواکونه غواړي د سوریې په خاوره کې د 1.5 کیلومترو په اوږدوالي ژور امنیتي زون رامنځته کړي. په افرین کې د ترکیې په مشرۍ هغه ګډ عملیات پرون پیل شول چې هدف یې له دې سیمې څخه د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالې ډلې استل بلل شوي. ترکی جنگی جت الوتکو پرون په دې سیمه کې بمباری پیل کړې. وای پی جی د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څنګه ده چې امریکا یې ملاتړ کوي، خو ترکیه یې تروریستي ډله بولي. د ډلې ننو ویل چې د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د ترکیې پوځي چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوخته، خو وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان کورد ملیشه دي. ترکیه دا عملیات د امریکا له هغه خبرداري سره سره پیل کړی دي چې ویلي وو د کاربه سیمه لا ډیره بے ثباته کړي. ترکی چارواکو نن سهار وویل چې د سوریې د سرحد له بلې خوا د کورد جنگلیو تر ولکې لاندې سیمو څخه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګیدلی، خو یوازې یو تنې برسران ټپي کړای دی. چارواکو ویلي چې دا توغندي سهار وختي په کلیس خارګوټی کې پر دوو کورونو او یو دفتر ولګیدل. د چارواکو په وینا د ترکیه توپچی ځواکونو هم ځوابي دځې کړې دي.
د احمد تکل رپورت اوریدلی. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په داسې حال کې نړۍ او د سیمې هیوادونه له افغان طالبانو سره خبرو اترو ته یو نظر سوي، نو باید طالبان له دې موقع څخه فائدہ واخلي. د سولې عالی شورا د خوشبینیم شوډلې ده چې د سولې خبرې اترې به شایي پیل سي. په دې اړه د سالم مصالح رپورت اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالف ډلې وسلوالو طالبانو سره دروغ جوړي سبب سي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې عالی شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وشوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع راغلی او وسلوال طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کومه سي چې د سولې لپاره سیمه ایز او بین المللي کچه سره سوې ده، دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلی ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او آرمان برآورده شي. دا موضوع ډیر طالبانو په ارتباط نیسي، ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروس را منځته شوې ده، د دې فرصت نه باید هغوی استفاده وکړي. زموږ له خوا نه هر نوع آمادګي د هغوی د پذیرش او د هغوی د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل موږ تر بل هر وخت له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سوي یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکرات ته لیواله دی، خو طالبانو کوم لیوالتیا نه ده شولې. د وسلوالو طالبانو ډله چې پر دوو برخو وېشل سوی تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضر سوی. شغلی طالبانو ویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځوړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپروی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلولو طالبانو فشار زیات کړی او شای د سولې خبرو ته مجبور کړی.
هغه مرکزونه چې په خوا تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشویق کوله هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي او تر فشار لاندې دي. اوس حالات په خوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منطقه کې هم اجماع موجوده ده بیا له محدودو کوي چې هغه هم په صراحت سره نشته او په وضاحت سره او صراحت سره نشي ویلی چې موږ د سولې پلوي نه کو. جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا نوې ستراتیژي چې جوړه کړې ده ډېر تاثیر کړی دی او په جنګي محاذ کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنګ کې بریالي شو او واک ترلاسه کړو. کله چې سړی واک نه سره سدای حتماً تر فشار لاندې دی مجبور دی چې باید سولې ته مخه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې
دی هر طرح کرے بدرنګ زه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان په ننګرهار کې د زراعت ریاست چارواکي وایي د کوکنارو په بدل کې چې دغه ولایت د 2.5 میلیون ډالرو کوټه بیل شوی دوی به په شپږو ولسوالیو کې بیلابیلې کرنیزې پروژې پیلوي چې په تیرو کلونو کې پکې خلکو په خپلو مځکو کوکنار کړل. نور حال د جلال آباد د مشال همکار راتلا کوي.
د تیرو اوګدو کلونو رئیس د ننګرهار په یو شمیر هغه ولسوالیو کې چې د دولت وسلوال مخالفین په کې فعال دي کاروانګری پر خپل زمکو کوکنار کوي. د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت ننګرهار ته د کوکنارو د کرلو د مخنیوي په ایواز کې د کرنیزو پروژو د تطبیق لپاره کوټه مختص کړي چې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مشر رفیع الله رحیمزی وایي چې دا پروژې به په هغو ولسوالیو کی تطبیقوی چې په تیرو کلونو کې پکې کرنیزې پروژې نه دي تطبیق شوي.
یو شمېر هغه نامنو سیمو کې چې په خاډ کرنې ولګو مالداري او ریاست هلته فعالیتونه کول سکل پلان کړه چې ان شاء الله د خوګیانو شیرزاد رودات اچین کوټ او چاپلار ولسوالۍ کې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د زراعت په برخه کې مختلفه پروژې چې په دې کې سربندونه کوچنی سړی خونی د بستابادۍ مراکز اصلاح شوی تخمونه د باغداري اړوند باغونه و جوړیږي.
د ننګرهار د کرنې رئیس رحیمزی د دې پښتنې په جواب کې چې کپ یاد ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین د پروژو د تطبیق مخه ونیسي دوی به لکومو تدابیرو کار واخلي ویل.
د کرنې ریاست اړوند کوم پروژې چې تطبیق شوي په دې ولسوالیو کې کاغه په امن کې د نام نه کې د مخالفینو لور کوم ګواښ نه دی د پروژو په تطبیق کې. دغه 2.5 میلیون د پاره چې کوم پروژې په پلان کې دي او د شپږ ولسوالۍ دي د دې هغه خپند د چې ډیر پکې ټولنه او هغه کمیونټي شامل شوه ده. دغه انتخاب خپل کلیوالو ته ورکړی. کله چې کلیوالو او ټولنه په پروژو په تطبیق کې هغه داخل وي معمولا هغه ښه نتیجه ورکړي.
د زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو امنیتی انزور مرستندوی نړیوالو ادارو ته سم نه دی رسیدلی چې اوس اکثره مرستندوی ادارې په ځینو ولسوالیو کې د پروژو پیلېدو ته زړه نه ښه کوي.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوانې مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درېنې مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو
ایشیا ټایمز روسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له پکار د چې پر پاکستان د سرګند تورون له ګول پر ځای خپل پیغام له ډیپلوماټیکي لارې ورکړي. لیکوازیتوي امریکا تر ټولو لوی تیروتنه دا کړې چې د نیویارک یو رسم سپتمبر تر دون وروسته پاکستان خپل اتحادي وباله. د مقالې ځینې نورې برخې لانیسا اجمل اورو.
په ایشیا ټایمز رسپانا کې شنن کې ریچرډ هاوس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان په اړه اسلام آباد یا واشنگټن ته په پټه پیغام ورکولو پر ځای په سرګند ویلي واشنگټن په تیرو 45 کالونو کې دوکه شوی او پاکستان ته له 33 ارب ډالرو څخه زیاتې پیسې ورکړي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان دا فکر کړی چې امریکایي چارواکي ناپوه دي او د دې مرستو په ثواب کې بې له دوکې او دروغ امریکا ته هیڅ نه دي ورکړي. لیکوال لیکي امریکایي ولسمشر ته پکار وه چې خپل پیغام یې له ډیپلوماټي لارو ورکړی وي ځکه چې سرګند تورونه لګول او انتقاد کول به دا نور هم ګران کړي چې پاکستان خپل کړنلاره بدل کړي. لیکوال وایي که د پاکستان په اړه له ده پوښتل شوی وي نو ده به د امنیتي اړیکو ختمولو خلاف او د امریکایي مرستو مشروطولو خبره کړې وه. د لیکوال په خبره د نیویارک د ستمبر 11 بریدونو وروسته امریکا تر ټولو لویه تیروتنه پاکستان یو اتحادي هیواد بلل وو. د لیکوال په وینا یو اتحادی سره پړیکو کې دا ممکنه وي چې کړنلارې تر یو حده یو بل ته ورته وي خو د ورځپاڼې په خبره ده پاکستان په اړه داسې فکر نشي کېدی. ایشیا ټایمز لیکي د پاکستان ایټمی وسلې په تیزی سره زیاتیږي. روسپانه لیکي پر پاکستان دا تور هم لګول کېږي چې پکې د وسلوالو پټنسای نه دي خو پاکستان تل دا تور نارد کړي. مقاله لیکي د پاکستان پالیسی نه یوازې په افغانستان کې د امریکا د لسیزې راهیسې هڅو ته زیان رسولې بلکې د امریکایي پوځیانو ژوند یې هم په خطر کې اچولی دی. د لیکوال په خبره کاروباري اړیکې به پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې نه کړي. ریچرډ هاوس لیکي پاکستان چې د جمهوري حکومت باوجود پکې زیات واک د پوځ او امنیتي ادارو دی د یو داسې افغانستان غوښتونکي دی چې پکې د امریکا په نسبت د طالبانو تر ټولو زیات رول وي. په تیرو 100 کلونو کې امریکا له هند سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي دي او د اقتصاد او ستراتیژۍ له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې پر مخ روانې دي. پاکستان بیا له چین سره ښې اړیکې لري. چین له وړاندې څخه په پاکستان کې زیاته سرمایه کاري کړې او د پاکستان لپاره د پوځي سامانونو په لړ کې تر ټولو مهمه سرچینه ده. لیکوال وایي کېدی شي چې رتراګرۍ ضد مبارزې او په افغانستان کې ځینې محدوده همکاري اوس هم ممکنه وي. شنون کې ریچرډ هاوس زیاتوي د جنگ موکې کمول لپاره امریکا ته پکار ده چې هند او پاکستان سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوسم یو بلی مرکې ته راځو. د عبدالویل خان پوهنتون د وژل سویز د کونکي مشال خان پلار دا وخت په لندن کې دی او پرون دی د باچا خان په اړه د لندن په یو پوهنتون ساس کې وینا وکړه. دی د نوموړي وایي چې مشا خان چې کله ژوندی و نو د تیولې چې کله دی د پی ایچ ډي دپاره بهر لاړ سي نو پلار به ورغواړي او چکر به ورکوي. خو پرون چې کله د لندن په پوهنتون کې خلکو ته وینا کوله نو هغه خبره په مخ کې ودرېده خو هغه وخت مشال خان وجل سوی و. له نوموړي په سر کې پوښتلې چې پرون په لسګونه کسان چې پکې ډاکټران سکالران او زده کوونکي وو چې کله د ده تود هرکلی وکړ نو هغه وخت احساس و.
پرون چې کوم هرکلی وشلو نو هغه ډېر دروند هرکلی وشلو او د هغې په حواله باندې هغه دغه دی چې بس یو زړه کې مونږ نکړو مونږ
تاسو په خپل ژوند کې دغه سي پی ایچ ډي ډاکټران عالمان او لو یونیورسيټي په لندن ښار کې کلم داسې تصور کړی یو تاسو به ځي او داسې خبرې به او دا خلک به تاسو ته لاندې ناشي او تاسو به خبرې کوي
داسې تصور خو چرته مونږ نو کړي خو بس وخت راغې او هغه مشال خان داسې قرباني ورکړل چې دغه دومره لوی خلک دا دور غټ پوهان او دانشوران او پی ایچ ډي والا دا ټول چې کوم دي نو ناس دي او هغه ما سره محبت کوي هغه ما اخلي او زه چې سوام نو دا هغې نوټس هم اخلي دا زما دپاره چې کوم دی ډېر لوی اعزاز دی او د مشال خان د پاره هم ډیر لوی احترام دی.
مشال خان سره ستا کله په یورپ په دی باندې خبرې شوې وي؟
مشال خان سره چې اکثر ما دغه کون ما بوتوي چې یاره بچې زه خدا په دې شمالیاتو کې چې څوره محنت مزدوري کوم د تجارت په حواله زه به دا ټول هر څه په تاسو باندې باچ کوم که نه جی نو ما بچې زه خو په بدل کې نه به غواړم ولې چې تاسو دا ستاسو حق دی په ما باندې. نو هغه ما ته ووي چې زه به پی ایچ ډی له بهر ځم نو بیا به ضرور تاسو زه ځان سره غواړم او په دې یوروپ او په دغه ملکونو کې چې کوم دی نو تاسو به زه ځان سره ګرځوم. نو هغه خو چې کوم دی نو هغه پی ایچ ډی له رانغې دلته کې خو لیکن قتل کړی شو په ډېر دردناکه طریقه باندې خو لیکن هغه د هغه چې کوم الفاظ ویلي وو نو هغه اوس کائنات قدرت چې کوم دی نو رښتیا کوي دا مونږ دې ځای ته راورسولو.
دا خبره بس تاسو پرون ذهن کې راغلی چې کله تاسو په پوهنتون کې دومره زیات خلکو ته ناست؟
دا ما پرون چې کوم دی ذهن کې راغله وم او دا ما چې کوم دی نو ضیاءالدین خفزای صاحب ته وکړه هم مخکې
او بل دا پروګرام د باچا خان په اړه باندې ولي د امریکا د لندن په ساس پوهنتون کې څه تاسو وویل څه خبرې مو وکړې؟
نو ما خو د باچا خان بابا په حواله دغه خبرو کول چې باچا خان بابا چې کوم نو هغه اول دا سوچ وکړ چې یاره دا پښتون قوم دې ترقي وکړي او دا هغې په حواله باندې هغه ووي چې دی به ترقي اله کوي چې دی چې کوم دی آزاد وي او ازادي اله راځي چې انسانانو کې چې کوم دی نو پوهه وي. نو هغه اول چې کوم دی نو عملي تورو یعنې د پلا او د اصلاح په لاره باندې چې کوم دی نو دا یو اقدام وکړو.
تاسو داسې یو خاص شعر تاسو کوم ویلی وي په هغه کې؟
او نو داسې یو شاعره د جرمني نه راغلې وه چې هغې چې کوم دی نو ما ته دا ووي چې یاره د امید په باره کې چې کوم دی نو تاسو لیکل کړي دي نو ما ورته هغې باندې چې کوم دی نو خو یو ما ورته ما نظم پې لیکلی دی خو به هر کېپ د هغې یو څو شعرونه به درته زه ووایم د هغه نظم چې کوم دی نو د سپرلي په حواله ما لیکلی وو او هغه ما داسې لیکلی وو چې غوټۍ به ګل شي په ګل بدن سپرلی به راشي بلبلو پاتې شي په دې چمن سپرلی به راشي او د زړه په دښتو به نوس پړي غوټۍ ګلونه په مونږ به ووریږي ډېره د احسانه سره او پر انګلای به د سهار د باد په ټالو زنګي د کړمار ورځ به راشي د بارانه سره د دامې امید دی چې خیالات هم به حالات بدل شي خزان به سیل شو کړي خپل وطن سپرلی به راشي بلبلو پاتې شي په دې چمن سپرلی به راشي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د خبرونی ورستی شیبو ترغلی پر خندا سب اسد به د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وای د کابل په انټر کانټیننټل هوټل وسلوال بریک پای ته رسیدلې ده. د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وجل شوی دي. په وجل شو کې یو بهرنی خزه هم شامل ده. بلخوا وسلوال طالبانو دغه حمله ذمہواری منلې چې پکې د دریو پولیسو په ګډون شپږ کسان ژوبل هم دي. په کراچۍ کې د وجل شوی نقیب الله محسود مور پلار سباله پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د جنوبي وزیرستان مکې ته د پولیسو دوه گاډي استولې او د نقیب مور پلار یې کراچۍ ته روان کړی دي. د پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړی کمپاین باندې نیوکه وکړي او ویل چې دغه اتحاد یوازې لواکمنۍ نه د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هریپور کې ویجلسي ته په وینا کې دغه خبرې کړي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګری ولسوالۍ کې 1 پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوی دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسیني مشال ریډیو ته وویل دغه کسان تېره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پیښه وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د چیمبر آف کامرس وایي د پاکستاني چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان 80 کنټینره تازه میوه له تورخمه جلال آباد ته ستنه شوې ده. بلخوا پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن ناوخت د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته ځي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شنبې د سویټزرلند په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خوذلو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپل اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي.
او په سلګونو زره خوځو او د دوی نارینه ملاتړ کونکو پروند خالی پورز د امریکا په یو شمیر خارونو کې دولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد د دولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهره کړې دي.
دا خبرونه لنډیز مولا پرخنده اسد اوریدي او لهم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نخصا تخبرونی پایترسي شو تاسو کولای شئ هم دغه خبرونی په مشال ریډیو ویب سټ باندې وګورئ او په فیسبوک باندې تاسو د مشال ریډیو ډیر مطالب اوریدلای لوستلای او کتلای شئ. په دې څه په باندې تاسو د ریډیو اوري عبدالحق کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مشال